سلام علیکم دا سړي رادیو د ریسات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم په روانه خبرونه کې مو د افغانستان په جنوب کې لزان مرګ او بریزونو خبرو د پامیر هوایي شرکت درال ویدلې الوتکې د شخورنې د عملیاتو حال درکو ل پولي ور اوړو او هلته بمو لدی خبر کړو چې واشنگتن له اسلام آباد غوښتي چې په قبایلی سیمو کې عملیات پراخ کړي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو جانقه علي کوزه وړاندې کوي
افغانستان حکومت وای په مالدیف کې له وسلوالو مخالفانو سره په خبرو کې ګډون نه دی کړی د اورګون د سرحدي پولیسو په لیوا باندې حمله شوې او د پاکستان په خوانی جمهور رئیس پرویز مشرف وای وطن ته د ستنېدو اراده یې کړې ده پوره خبرونه واورئ لمړی د افغانستان کورنی خبرونه د افغانستان حکومت وای په مالدیف کې له وسلوالو مخالفانو سره په خبرو کې ګډون نه دی کړی د جمهور رئیس حامد کرزی ویان وحید عمر فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي کابل په دې غونډې خبر دی خو برخې پکې نه ده اخیستې عمر زیاته کړه حکومت د دې خبرو ملاتړ یا تایید نه دی کړی د افغانستان د جمهور رئیس ویان ده هم ویل حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او د هغوی د جذبولو لپاره خپل پروګرام لري خو د مالدیف د جمهور رئیس ویان وایي د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي به نن خپله دوهمه غونډه وکړي د روان عیسوي کال د جنوري په میاشت کې هم د افغانستان په اړه د لندن له کانفرانس مخکې په مالدیف کې د افغانانو ترمنځ غونډه او خبرې شوې وې راپورونه وایي نن سهار د شپږو بجو شاوخوا د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د اډې په عمومي دروازې کې د موټر په واسطه ځان وژونکي چاودنه وشوه له چاودنې سره سم څو تنه وسلوالو چې په درنو او سپکو وسلو سنبال ول د سرحدي لوا په پولیسو ډزې وکړې دولتي چارواکو ویلي حمله کوونکي له یو څه مقاومت وروسته وژل شوي دي طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي اووه تنه وسلوالۍ د سرحدي پولیسو مرکز ته داخل کړي ول نن سهار د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په خارګوډي کې د دې ولسوالۍ د ولسوال او د ملي امنیت د مسؤل د سپرلۍ په موټر د ماین چاودنه شوې ده د خیرکوټ ولسوال عبدالمتین ازادۍ راډیو ته وویل په چاودنه کې یو ملکي سړی وژل شوی خو ده او د ملي امنیت مسؤل ته زیان نه دی اوښتی د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی له بلې خوا افغان او ایتلافي ځواکونو تېره شپه د خوست ولایت د صبریو په ولسوالۍ او د لکڼو په سیمه کې د وسلوالو په ضد تصفیوي عملیات کړي دي د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال نواب وایي په دې ګډو عملیاتو کې لس تنه مشکوک طالب وسلوال له درنو او سپکو وسلو سره نیول شوي دي افغان چارواکي وایي د هندوکش په غرونو کې د پامیر د هوایي چلند د مسافروړونکي غورځېدلې الوتکې ټوټې موندلې دي د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر محمد الله بتاش وایي له پیښې څخه څوک ژوندي نه دي پاتې شوي دا الوتکه چې څلور څلوېښت کسان پکې سپاره ول د تېرې دوشنبې په ورځ له قندوز څخه کابل ته د تلو په مهال وغورځېده په الوتکه کې درې تنه انګلیسان او یو امریکایی هم سپاره ول نن سهار په کندهار ښار کې بمی چاودنه وشوه یو کس پکې وژل شوی او د څلورو کوچنیانو په شمول پنځه تنه پکې ټپیان دي چارواکي وایي یو بم د کندهار د دوهمې ناحیې په نوي سړک کې په یوې کثافت دانۍ کې ځای په ځای شوی و عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د دولتي ځواکونو د موټرو د تېرېدو پر مهال وشوه وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي په حملې کې پنځه تنه دولتي مامورین وژلي چارواکو د دولتي مامورینو د وژل کېدو ادعا رد کړې ده له بلې خوا د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د ماین چاودنه شوې چې له امله یو ملکي سړی ټپي شوی دی خبرونه له ازادي راډیو واوري د پاکستان په خوانی جمهور رئیس او پوځي حاکم جنرال پرویز مشرف وایي پاکستان ته د ستنېدو پلان جوړ کړی او یو ځل بیا به د خپل هیواد سیاسي ډګر ته داخل شي مشرف د پنجشنبې په ورځ د امریکا له سی این این تلویزیون سره مرکې کې ونه ویل چې د کومې څوکۍ په فکر کې ده خو دا یې وویل چې دا به وروسته معلومه شي چې د جمهوري ریاست او یا که د صدراعظمۍ لپاره ځان کاندیدوي پرویز مشرف په 2008 کال کې د زیاتو فشارونو له وجې استعفا وکړه او له هغه وخت راهیسې په لندن کې اوسیږي نوموړي په روانې اونۍ کې واشنگټن ته سفر وکړ پاکستاني طالب وسلوالو په شمالي وزیرستان کې دوه تنه امریکایانو ته د جاسوسۍ په تور په عام محضر کې په بمونو والوزول استخباراتي چارواکي او ځایي خلک وایي دا کسان د پنجشنبې په ورځ په میرانشاه کې وژل شوي دا سیمه د القاعده او طالبانو د پټېدو ځای ده او د امریکا د بي پیلوټ الوتکو حملې پرې هم زیاتې شوي دي استخباراتي چارواکي وایي د تاخیلو په سیمه کې پنځو تنه وسلوالو چې ماسکونه یې اغوستي ول دوه تنه یې له استرلي د راټولو شوو خلکو له مخې څخه تېر کړل او وروسته یې ورپورې تړلي بمونه خلاص کړل د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو جکپوري چارواکي له دندې استعفا وکړه راپورونه وایي د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دینیس بلیر جمهور رئیس باراک اوباما ته خپله استعفا وړاندې کړې ده د بلیر د استعفا علتونه سمدستي نه دي په ډاګه شوي، خو د تیر دسمبر په میاشت کې په امریکایي مسافرونکو الوتکه کې د بمي چاودنې له هڅې او د مئی په لومړۍ نیټې په نیویارک کې د موټر د ناکامې بمي چاودنې له پیښو وروسته په دنیس بلیر او د استخباراتو په ادارې باندې انتقادونه او فشارونه زیات شوي دي. د امریکا د استخباراتو ملي اداره د هیواد د 1600 استخباراتي مؤسسو چارې تنظیموي. او د اروپایي اتحادیې د مالي چارو وزیران نن په برسل کې غونډه کوي او د پورونو د بحران د مخنیوي په لارو چارو به بحث وکړي تر څو د یونان په څیر نور ګڼ هیوادونه ورسره مخامخ نشي. د اروپایي اتحادیې د مالي چارو وزیران به دغه راز په پولي واحد یورو باندې د باور د اعاده کولو په اړه هم خبرې وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له مقرراتو څخه سرغړوونکو هیوادونو ته د سختې سزا غږ کړی، خو بیا هم د روان مالي بحران او د اروپایي اتحادیې په اړه د راپورته شوو شکونو له وجې یورو کمزورې شوې ده. تاکل شوې چې د جرمني پارلمان نن د هغو 1500 میلیاردو یورو احتیاطي بودجه تصویب کړي چې د یورو په ساحه کې د ثبات په مقصد به د اړتیا په وخت کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا پیسې اروپایي اتحادیې او نړیوال وجهي صندوق یا IMF برابرې کړي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده. د پکتیکا په اورګونو لسوالی کې ځان مرګو د سرحدي پولیسو پر مرکز حمله کړې.
یو دینا موټر چې له انفجاري موادو ډک و د دروازې خوله کې منفجره سوی دی.
په روانه خبرونه کې به مو د پامیر هوایي چلند درلودلې الوتکې د ژغورنې له عملیاتو هم خبر کړو.
اوس موږ د محل د حادثه کې د نقطه د غوربان اخرامي
په افغانستان کې د لوړو ودانیو جوړېدو ته اندېښنې زیاتې شوې او په ننګرهار کې د ځنګلونو وهلو ته. واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې په قبایلي سیمو کې عملیات پراخ کړي. د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي چیرې هم درپیژنو او یو شمېر نور مطالب تر دریو بجو خبرو. د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر د پامیر د هوایي لیکي د رالوېدلې الوتکې د سقوط په ځای کې د مخکې تر دې چې له شاغل بطاش سره مرکه خبره کړو، ور به شو سیمې ته د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش په سیمه کې او د دې الوتکې د ژغورنې د عملیاتو له تازه حاله مخبروي. احمد حنایش، تاسو تازه څه معلومات ترلاسه کړي؟
بالکل سادن نه دی په کابل کې انتقال شوی دی په هلیکوپټر کې.
نور جسدونه هم موندل شوي دي. ستاسو آواز ما سم ونه اورېدو حنایف صاحب. نور جسدونه هم پیدا شوي دي. تاسو د لسو جسدونو د انتقال خبره وکړه. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش و چې د پامیر د هوایي چلند درالوېدلې الوتکې د مړیو د انتقال په ارتباط څرګندونه کولې او د وویل چې لس جسد کابل ته انتقال شوی دي. د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر وایي چې د پامیر د هوایي لیکې د الوتکې د سقوط په ځای کې د مړو د راټولولو بهیر لا هم دوام لري او ډېر ژر به دا مړي ټول کابل ته انتقال شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد له شاغل محمد الله بطاش سره چې د پیښې په ځای کې دی مرکه کړې.
د افغانستان د ترانسپورت او د هوایي چلند سرپرست وزیر خاغله محمد الله بطاش، لکه څنګه چې ویلکی تاسو هم دا اوسه د پامیر د هوایي لیکه د الوتکه د پریوتلو په سیمه کې است، که تاسو د سیمې د وضعیت په اړه موږ ته معلومات راکړئ چې الته حالات په څه ډول دي، آیا تاسو قربانیان موندلي دي او تاسو لټون پیل شوی دی؟
اوس موږ د محل د حادثه کې یو د نقطه د غوربان اخرامي ساحه ده. یو خله ده څلور زره درې سوه متره دغه لري ارتفاع لري. وزارت داخله او امنیت ملی متخصصین او د هوانوردی تحریکی متخصصین هم دلته شته. دغه عملیات جریان لري. اوس
بتاسب کتا سودا وے چھ پ سیمہ کتا سو تر سو پورے دا قربانیانو سمر مڑی مندلی دی او آیا دا انتقال بہیر پلشاو کسنگا
اس تا مالیا جریان لری او اس دا دمو سین کار کی مو دا قربانیان ہم مندل شوی
دی سمر شمیر کی قربانیان مندل شوی دی تاسو معلومات راکول شئی
دقیق رقم نشو ولای
کہ یو بل ستا سو وے آیا دا الوتکی چھ سر خمت تصادم کڑے دے یا غرزدل دا آیا دا لٹن عملیات کی تاسو لسنجو سر مخی دا مڑی پ یوسی مکه پراته دی کنه خوار وار پراته دی
یو ساق خله دا ډیر ارتفاع لري دا یو بلد دغه ارتفاع په ځکه دغه تصادم کړی دی تیار
یعنی ساسو هدف دا چې مړی یا قربانیان خوار وار پراته دی لره لور سیمه ته رسیدلی دی
او لره
تاسو دا وای آیا د انتقال بهیر پیل شوه دی د جسدونو
اوس د مونږ خپلن دغه خله کیم مونږ دغه انتقال او دغه ځای ته هلیکوپټران راځي
پدې عملیاتو کې په سمره شمیر کې هلیکوپټر ښکېل دي یعنی سمره هلیکوپټر تاسو په واک کې لري سو قربانیان زر تر زره تاسو مرکز ته انتقال کړئ
موږ قرارګاه جوړ کړی دی دغه چارکار کې هلته د اردو ملي او د پولیسو ملي هلیکوپټران هلته ده هر ځوان موږ دغه شو سره راځي موږ دلته دی ارتفاع دغه کې یو ځای دلته کښته شي موږ دغه انتقالوو
بتاسب د سیمې حالاتو په پام سره آیا څه توقع لري چې نن ورځ به د مړو د انتقال بهیر پای ته ورسیږي کنه دوام به ومومي
اوس خو دوام لري نن پیل شو کنه سوا دوام
په دې عملیاتو کې ستاسو تر څو پورې کوم ستونزې سره مخ شوې چې وکولی شي ستاسو عملیات
ستونزه دا ده دلته واورم ده ډېر ارتفاع لري شمال هم شته ستونزې شته خو نو موږ سره دغه د اردو ملي د پولیس ملي دغه کمانډوان دغه شته او دغه عملیات پیل کړی دی فکر کوم تر اوسه که ستونزې دغه کوم رهبري ته اطلاع ورکړو موږ په دا انصاف کار ناټو هم همکاري وکړي تر اوسه خو دغه ضرورت نشته
یعنی تر څو پورې تاسو د ناټو او د ایساف د ځواکونو نه د مرستې غوښتنه نه ده کړې تاسو وایئ چې په خپل اساس امکانات کافي دي
د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر محمد الله بتاش د پامیر هوایي چلند درال ویدلی الوتکې له سیمې ازادي راډیو ته د شخورنې د عملیاتو په اړه څرګندونې کولې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکی د شخورنې د عملیاتو په ارتباط د غووس په کابل کې خبري غونډې ته څرګندونې وکړي دغه خبري غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله ماریا سرقي ورغلې ماریا سرقي څرنګه چا څرګندونې کړې دي او کله خبري غونډه نه ده پیل شوې
بله حوال به تاسو ته او درنو دیدم که تازه خپل سلامونه وړاندې کوم موږ هم دې خواته روان یو تاسو سره به سړي زوختو خواته په پام کې دا چې د جسدونه راوړي دلته او د دې ته نه به خپلوان د جسدونه تسلیمیږي دلته به راځي خو تر اوسه پورې نه دي راوړل شوي موږ هم منتظر یو چې د جسدونه راوړي او
بله
د کورنۍ چارو وزارت مرستیال
د جسدونو په ارتباط ماریا صدیقی مخکې مو د څرګندونې د ازادي راډیو له خبریال احمد حنایش څخه واورېدې چې د ژغورنې د سیمې کې وو هغه وویل چې لس جسد د کابل پخوا انتقال شوي دي تر اوسه پورې تر دې خبرې غونډې مخکې تاسو ته معلومات ترلاسه کړي چې دا جسدونه کابل ته رسېدلي او که څرنګه
بله جسدونه د رسیدلي دي تر اوسه تر د کابل هوایي ډګر کې دي او دا په پام کې راځي د څلوسو بستري روغتون ته انتقال شي او دلته موږ چې وینو د مړو خپل خپلوان هم همدلته راغلي دي چې خپل جسدونه واخلي او ترلاسه کړي نو همدومره جزیات فعلاً موږ سره شته دي تر دې زیات نه
ماریا صدیقی مننه ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال داود د پامیر د هوایي چلند درال ویدل الوتکې د ژغورنې د عملیاتو په ارتباط خبریالانو ته څرګندونې وکړي په راتلونکي خبرونه کې به چې جنرال داود کله څرګندونې وکړي د دې څرګندونو معلومات به تاسو ته وړاندې کړو
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د پکتیکا ولایت په ورګونو لسوالی کې نن پر سرحدي پولیسو ځان وژونکو بریدونه کړي دي. لدی حمله سره په یو وخت برید کوونکو د پولیسو پر مرکز ډزې کړې دي. وسلوال طالبان افغان پولیسو ته د درنی مرجوب لیداړولو خبره کوي. په جنوبي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبريال امیر بهیر د دې پیښې تفصیل اوروي.
په جنوب ختیځو ولایتونو کې د سرحدي پولیسو د لیوا درستیزوال شیر احمد کوچای وایي د ارګون په ولسوالۍ کې د سرحدي امنیتي ځواکونو د قرارګاه پر قراول باندې د موټر بم په واسطه د ځان وژونکي حملې وروسته د سرحدي ځواکونو او وې ډلې ځانمرګو برید کوونکو ترمنځ چې په انتحاري وسکټونو او درنو وسلو سنبالو مخامخ جګړه ونښته. د ول په دې دوه ساعته نښته کې د پولیسو د کلک مقاومت په پایله کې څلور تنه ځان وژونکي له منځه تللي او پاتې درې نور یې نامعلوم لور ته تښتېدلي چې دا مهال د امنیتي ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي. کوچی زیاته کړه د جګړې په ډګر کې د برید کوونکو درې جسدونه، دوه پیک اپ موټرونه او څو ملسپک او درنه وسله هم د سرحدي پولیسو لاسته ورغلي. د ده په وینا په دې نښته کې یو پولیس مړ او یو بل ټپي شوی دی. طالبانو د ارګون په ولسوالۍ کې د نننیو بریدونو پړه په غاړه اخیستې. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې فدایي حملو کې تر څلوېښتو زیات کورنۍ او بهرني سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. ده منلي چې په دې حملو کې د دوی څلور تنه ځان وژونکي له منځه تللي دي. خو شیر احمد کوچي د طالبانو د ویان دا ایدیا بې بنسټه وبلله او زه منې د هغې په غبرګون کې داسې وویل: پکتیکا د ارګون پولیس ولای کې دا ورستۍ نښته په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د پکتیا د محلي چارواکو په وینا تېره ورځ او نن سهار د دې ولایت مرکز د ګردیز ښار په ختیځه برخه کې په یو کور باندې د توغندي د راپریوتو له امله د یوې مېرمنې په ګډون د یوې کورنۍ درېو تنو غړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوه نور ټپیان دي. او دغه راز د وزې په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یوه ماین په چاودنه کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت یو کارکوونکی ټپي شوی دی. د دولت کومې مخالفې وسواله ډلې تر اوسه د دې پېښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د ارګون د ځان وژونکو بریدونو پیښه بیا هم تعقیبوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د ځان وژونکو برید کوونکو له حملې وروسته د پاتې وسلوالو د موندلو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان زمري بشري ازادي راډیو ته وویل دا حمله د دوی د ځواکونو لخوا په خپل وخت ناکامه شوې او حمله کوونکي خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي. په کابل کې له زمري بشري سره حمید محمد مرکه کړې.
خغل بشری راپور نه خبره شول چې سحر وختي یو ځل بیا وسلوال مخالفینو په پکتیکا ولایت کې د سرحدي قوا په پنځم کنټک باندې حمله کړې و. تاسو د دې حمله وروسته حال راکړی چې څه نتایج لزان سره درلودل؟
نن سهار د شپږنیم بجو په شاوخوا کې وطنو انتظار کوونکو چې مسلح هم و د پنځم کنډک سرحدي کنډک پر قرارګاه باندې حمله وکړه چې دا کنډک د ارګون په ولسوالۍ کې په یو سرحدي سیمه کې د پکتیکا په ولایت کې موقعیت لري. کله چې انتحاري حملې پیل شوې د حملو ترکیب داسې و چې په لومړي ګام کې یو دینا موټر چې له انفجاري موادو ډک و دا د دروازې خوله کې منفجره سوی دی او وروسته له هغې نورو مسله انتحار کوونکو پر دې قرارګاه باندې حمله کړې ده. ولی پولیسو ښه تدابیر درلودل، پولیسو ښه شجاعت او پیاوړتیا له ځانه ښوولېده. څلور کسه انتحار کوونکي ځای پر ځای له منځه تللي دي او دوی ته دا مجال نه دی ورکول سوی چې خپل اهدافو ته ورسیږي. په قراول کې هغه پولیسو چې موقعیت درلود ډېر قوي مقاومت یې کړی دی او په ډېر تخنیکی او مسلکی توګه یې دغه حمله مهار کړې ده. لومړی انتحار کوونکي خو خپله د انفجار په نتیجه کې له منځه تللی و. درې کسه نور د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې له منځه تللي دي.
بشر صاحب، تاسو په لومړي سر کې اشاره وکړه چې اوه انتحار کوونکو دا حمله کړې وه، حال دا چې اوس څلورې وژل شوي دي. دا پاتې انتحار کوونکي د دې د لټون دپاره یا د دې د نیولو لپاره هڅې روانې دي؟
بېله شکه ویل کېږي چې وروسته له دې چې دوی حمله دفع شوه او دوی ونه کولای سو چې خپل اهدافو ته ورسیږي، درې کسه نورې تښتېدلي دي. داسې کومې خواته تللي دي دا اوس دقیقه نسم درته ویلی، شاید د امنیتي حساسیتونو پر بنسټ. ولې د تعقیب عملیات پیل شوي دي، امنیتي ځواکونه یعنې ملي پولیس، دی پولیس چې په هغه نقطه کې دي دوی پسې وتلي دي او اوس د تعقیب عملیات روان دي تر څو د درې کسه استشهیدلي دوی هم ونیول شي.
بشري صاحب د نننۍ حملې ته پام سره او له دې نه مخکې په کابل او بګرام باندې شوو حملو ته په پام سره تاسو څه ویل غواړئ چې آیا سکل اوړی به د مخالفینو له لورې د زیاتو حملو توقع کیږي که څنګه؟
بېله شکه دا پیشبیني سوې وه چې سږ کال دوبۍ به له مشکلاتو ډک کالي او شاید حملې موجودې واوسي او ننګونې هم شتون ولري، ولې په ډېرې میړانتیا سره د افغانستان ملي پولیسو وکولای سوه د کال لومړۍ او دوهمه میاشت په ښه امنیت کې هیوادوالو ته تېره کړي، یعنې حتی په پایتخت کې چې د دښمن د تمرکز عمده نقطه په دغه سیمه کې یعنې په پایتخت کې د افغانستان کابل کې دوی ونه کولای سوه چې په دوه میاشتو کې خپلې حملې سرته ورسېږي. یوازې 15 کسه انتحار کوونکي د کابل له ښار نه ونیول سوه چې دوی غوښتل پر کابل باندې حملې وکړي. د دې تر څنګ 10 واسکټه د انتحاري له کابل نه ونیول سو چې دغه انکشافاتو د امنیت په برخه کې د کابل پر امنیت باندې مثبتې اغېزې درلودلې، ولې په د وروستۍ ورځ کې د دوهمې میاشتې ډېره زړه بوږنوونکې حادثه وسوه. د کورنیو چارو وزارت وړاندوینه دا ده چې دغه حملې چې کېږي دا یو نوی تکتیک دی، د دښمن تکتیک بدل شوی دی او دوی غواړي چې له تماشا نه ډکې حملې وکړي، هم په مطبوعاتو کې خبرسازه اوسي او هم وکولای شي غټ اهداف لاسته راوړي. تدابیر بالمقابل موجود دی او تاسو ویل دل چې دا زینن سهار حمله دفسوه.
بشری صاحب ځنه پښتنه دلته دا ولاړ شوې دي چې وسلوال مخالفین په څه ډول سره کول شي چې ځان داسې مراکز ته ورسوي، آیا دلته په امنیتی لیکو کې څه ستونزه موجوده ده کنه؟ دلته د سره په خپل دی په امنیتی ځواکونو کې د کسان لري او دوی ته د زمينه برابروي چې ځان داسې مراکز ته لکه د بګرام په سیر په کابل کې او د پکتیکا نن سهار شو داسې مراکز ته ځان ورسوي.
ولا کله چې دا نقطې ګورو او د دوه نقاط استراتیژیک موقعیتونه ګورو دلته ځان رسول ډیر مشکل او ګران کار نه دی. په بګران کې هم هغه نقطې چې تاسو ګوري باغونه دي او ډیره پیچیده او پیچلې اراضي ده هلته چې په پلان وسی مشاید تر یو حده راورسیږي، ولې نه تنها د حملې اړخ باید وګورو، د دفع او طرد بود هم باید په نظر کې ونیسو. تر کوم ځایه پورې چې د نفوذ او د رخنه کېدلو موضوع مطرح ده دا خبره موږ نسو تاییدولی. زموږ استخبارات یعنی د پولیسو استخبارات او نور کشفی او استخباراتی ارگانونه په شدت کار کوي تر څو د دغه سي نفوذ یا رخنه کېدلو مخنیوي ونیسو. تر اوسه پورې الحمدلله د شون کوم شواهد او مدارک موږ نه لرو او هر ورځ پر دغه عنصر باندې په شدت سره کار روان دی تر څو د پولیس لیکې له دغه سي رخنه کېدلو نه وساتو او ټینګې کو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ازمرای بشری په هرات کې پولیسو اعتصاب کړی او لری په مالدیف کې د افغان حکومت له مخالفانو سره د سولې خبري روان دي. په وی خبرتیا پسې مو هم د روغې جوړې له هڅو خبرو او حمله اعتصاب.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د لسکونو پولیسو د دوه ورځې احتساب د چیړلو په هدف له کابل هرات ته هیئت استول شوی دی. پولیس امریکایي عسکر تورنوي چې یو افغان پولیسي وهلی او دیني مقدساتو ته سپکاوی کړی. په هرات کې چارواکي دا تور سم نه ګڼي خو له مرکز تللی هیئت غواړي چې مسله وڅېړي. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی رپورټ لري.
د دوه ورځو راهیسې چې د هرات شاو سیمه کې د سرحدي پولیسو یو مرکز اعتراضي لاریون او کار نه کول احتساب کړی و د موضوع د څرنګوالي په خاطر کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی سیمې ته ورسېده. د پیښې د څرنګوالي تحقیق پیل شو. دا خبرې د هرات د شینډن ولسوالۍ د ګارنیزون قومندان ډګروال فضل احمد سمدیار په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وکړې ویل زمونږ د سرباز د اتهام چې یو همکار امریکایي سرباز ووهوه او په لاس کې قرآن شریف ته توهین وکړی شو تر اوسه کوم ثبوت نه ده ښکاره کړی. دوی دوه ورځې راهیسې سړک ته راووتل. د دوه ساعتونو لپاره د هرات قندهار لار د ترافیکو په مخ هم موضوع څخه موږ مرکز خبر کړ. د څېړنو لپاره د یو کمیسیون په ترکیب کې د سرحدي پولیسو لوی رئیس نورزای صاحب راغی. د قضیې دواړو طرفونو سربازانو او امریکایي متهمینو سره خبرې پیل کړې. سمادیار ویل اوس یې پولیس خپلو مرکزونو ته راټول کړه. د لاریون دوام څخه یې ځکه منع کړه چې د هغه په وینا مغرض کسان پکې ګډېدل. دغه سربازان چې شمېر 150 تنو ته رسېده په بېلابېل ټلیفوني تماسونو کې مرکز کې امریکایي همکارو باندې د ځان په وړاندې د زور زیاتی او نورو بیلابیل تورونه ولګول. که څه هم د شینډن ګارنیزون پولیسو مشر وویل چې د پیښې ثبوت سربازانو نه د څرګند کړی امریکایي ځواکونو په موضوع رسنیو ته خبرې نه دي کړي.
د افغان دولت وسلوال مخالفان چې د طالبانو پخواني چارواکي هم پکې شامل دي په مالدیف کې غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د ولسي جرګې غړی ارسلا جمال چې مخکې هم د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کړی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې راتلونکو خبرو کې به د اسلامي حزب په مشرۍ د حکمتیار زوم همایون جریر ونډه ولري. د مالدیف حکومت د دې غونډې خبر تایید کړی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغان دولت یو مقام ویلي چې د مالدیف په راتلونکو خبرو کې به د حکومت کوم استازی ګډون ونه لري. احمد تکل په دې اړه د اس بي اسلامي له پخواني ویاند قریب الرحمن سعید سره چې څو اونۍ مخکې د حزب اسلامي په استازیتوب په کابل کې له چارواکو سره په خبرو اترو کې برخه درلوده مرکه کړې.
سعید صاحب، د مالدیف د غونډې په اړه که معلومات راکوي چې په دې کې څوک کسان دي د حزب اسلامي او په څه موضوع باندې خبرې کوي؟
اصلاً به داس کوم چې د مالدیف د غونډې پیسې کې د جریانات پیسې کې ما ته معلومات نشته، ځکه زه پکې کومه پکې خپل ګډون هم نه دی کړی، نه په اوله غونډه کې او نه په دویمه غونډه کې او نه په دې اکله باندې ما ته معلومات راکړ شوی. که څه هم ما ته دوه درې ځلې د غونډې د مسؤلینو لخوا دعوت راکړ شوی، اما د ځینې مجبوریتونو او مسؤلیتونو په خاطر باندې نه یم توانېدلی چې په دې غونډه کې شرکت وکړم. په دې اساس باندې به زه معذور اوسېږم په دې سلسله کې چې په دې غونډې په اکړه تاسو ته معلومات درکړم.
اما تاسو د کابل ته چې ستاسو هیئت د حزب اسلامي تللی و، په هغه کې خو تاسو ډېر مهم رول درلود، نو ولې په دې کې نه یئ؟
د کابل خبرې د حزب رسمي هیئت او د حزب رسمي فیصله وه چې هلته یو هیئت لاړ شي او په کابل کې د کابل د دولت د مشرتابه د هیئت سره د سیاسي تنظیمونو او مدني ټولنو د مسؤلینو او غړو سره د حزب هغه طرحه چې د ژغورنې د ملي میثاق په نام باندې مطرح شوې وه دا په ډاګه مطرح کړي. وتوانېږو چې موږ ټول په افغانستان کې ټول ولس د طالبانو د اسلامي تحریک په شمول ټول سره په یو خوله او یو آواز باندې د افغانستان د ازادۍ او استقلال موضوع مطرح کړو او د خپل هیواد واګې او چارې په خپل لاس کې په پوره امن ډول باندې ونیسو، په یو راتلونکي حکومت په یو نظام باندې سره قانع شو او هغه هم د انتخاب د لارې نه. نو په دې سره او بیرونی فوزونو ته د وتلو لپاره موږ غوښتنه وکړو چې په شپږ میاشتو کې دننه د افغانستان نه د خارون نه ووځي. نو د په دې خاطر باندې موږ غوښتل چې دا موضوع هلته مطرح کړو.
نو سعید صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د مالدیف د غونډې په جریان کې تاسو نه یې او په مخکینۍ غونډه کې هم نه وئ. آیا د دې معنا دا ده چې په حزب کې دننه انشعاب او نفاق رامنځته شوی، په ډلو ویشل شوی؟
نه، دا اصلا د حزب پورې مربوطه خبر نه، بلکې دا د حزب د افرادو د وګړو ابتکارات دي چې کوي یا تقریبا په یو ځای بل ځای کې، یعنی دغه ابتکارات چې تقریبا نن په مالدیف کې کوي یا په نورو ځایونو کې کوي یا په کابل ته موږ مستقیما دا یو ستر ابتکار و چې د حزب یو درون هیئت کابل ته لاړ، کابل کې مستقیما د مشرتابه د هیئت سره خبرې وکړي، د دولت سره. دا خو د حزب په قوت باندې باید تمام شي، د حزب اسلامي د افراد د فردي او د وګړو په ځواک او توان باندې باید تمام شي، نه په انشاب باندې.
سعید صاحب، خلک پوښتنه کوي چې نن دلته غونډه، سبا هلته غونډه، کله په مالدیف کې، کله په کابل کې، او دا بیخي ډیر وخت اخلي. که چیرته هدف د خبرو اترو وي، نو حزب اسلامي ولې نه ورځي نیخ په نیغه له کابل سره خبرې نه کوي، په قدرت کې ګډون نه کوي، او دا مسله ولې ژر تر ژره نه حل کوي؟ څه نوې شلې پاتې دي؟
تاسو بالکل سوال په ځای دی. منتدا ده چې یو د قدرت کې د ګډون بر خبره ده، یو د افغانستان د موضوع د حل خبره ده. د مازلي د حل لپاره په کار ده چې موږ افغانستان اول استقلال او خپلواکي ترلاسه کړو. افغانستان کې دولت، په افغانستان کې د دولت مؤسسات، په افغانستان کې انتخابات، دا ټول مؤسسې زموږ په خپل لاسونو کې.
نو څومره وخت به دا دوام وکړي؟ دا غونډې څومره نورې غونډې په نظر کې دي؟
ولا تقریبا زفر کوم چې څنورې غونډې دا تسلسل جریان لري او کېدای شي چې په هغه خپل وختونو کې دا واضح او ډاګیز شي چې په نور ځایونو کې غونډې داري شاید جوړ شي. د دې غونډو ټولو مقصد هم دا دی چې یو تفاهم، بین الافغاني تفاهم منځته شي او د دې غمیزې نه د وتلو لپاره د حل یو معقول او مناسب لار پیدا شي.
تاسو څومره ډاډه یې چې د مالدیو له غونډې سره به د ګلبدین حکمتیار ملاتړ هم ملګری وي؟
زه په دې کې ځکه څه نشم ویلی چې حزب په دا غونډه کې رسمي نمائندګي نه لري. کېدای شي یو شمېر وګړو هلته په شخصي او فردي توګه باندې په دا غونډه کې ګډون کړی، او د غونډې مسؤلینو هم دا ویلي دي چې په دې غونډه کې هیڅ تنظیم رسمي ګډون نه لري. نو په دې خاطر باندې د ملاتړ خبره به هماغه وخت رامنځته کېږي چې د غونډې فیصلې مخته شي. که په غونډه کې فیصلې د حزب اسلامي د ژغورنې د ملي میثاق سره هم نواوي دا غي تایید ملاتړ او طبي خبره چې داسې غونډې به د حزب اسلامي د امیر او د حزب اسلامي د اجرایه شورا او د ټولو ارکان او اعضاو د ملاتړ سبب کېږي، او کنه بغیر د هغې نه طبي ده چې مخالفت پې کېږي.
د افغانستان د اسلامي حزب پخوانی ویان قریب الرحمن سید دوی بجې او دېرش دقیقې دي د دې ساعت خبرونو لنډیز له جان قالی کوزي څخه اور.
د افغانستان حکومت وای په مالدیف کې له وسلوالو مخالفانو سره په خبرو کې ګډون نه دی کړی. راپورونه وای نن سهار د شپږو بجو شاوخوا د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د اډې په عمومي دروازې کې د موټر په واسطه ځان وژونکو چاودنه وشوه. نن سهار د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په خارګوټي کې د دې ولسوالۍ د ولسوال او د ملي امنیت د مسؤل د سپرلۍ په موټر د ماین چاودنه شوې ده. افغان چارواکي وایي د هندوکش په غرونو کې د پامیر د هوایي چلند د مسافرونکو غورځېدلې الوتکې ټوټې میندلې دي. نن سهار په کندهار ښار کې به می چاودنه وشوه، یو کس پکې وژل شوی او د څلورو کوچنیانو په شمول پنځه تنه پکې ټپیان دي. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او پوځي حاکم جنرال پرویز مشرف وایي پاکستان ته د ستنېدو پلان جوړ کړی او یو ځل بیا به د خپل هیواد سیاسي ډګر ته داخل شي. پاکستانی او طالب وسلوالو په شمالي وزیرستان کې دوه تنه امریکایانو ته د جاسوسۍ په تور په عام محضر کې په بمونو والوزول. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو جګ پوړي چارواکي له دندې استعفا وکړه. د اروپایي اتحادیې د مالي چارو وزیران نن په برسل کې غونډه کوي او د پورونو د بحران د مخنیوي په لارو چارو به بحث وکړي تر څو د یونان په څیر نور غړي هیوادونه ورسره مخامخ نشي. د اروپایي اتحادیې د مالي چارو وزیران به د غراض په پولي واحد یورو باندې د باور د اعاده کولو په اړه هم خبرې وکړي.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو اتحادیه 15 کلنې غونډه په کابل کې جوړه کړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د سلګونو ساختماني شرکتونو رئیسانو ګډون کړی وو. په غونډه کې وویل شول چې په وروستیو اتو کلونو کې په ساختماني چارو کې ډیر کارونه ترسره شوي دي، خو د کیفیت، تخنیک او مسلک له پلوه ډیر د قناعت وړ نه دي. مسؤلانو وویل اوس هم په ودانیو کې بې کیفیته مواد کاریږي. په غونډه کې دا ژمنه هم وشوه چې د شرکتونو ستونزې او پیشنهادونه به وڅېړل شي. د دې غونډې حال له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راکوي.
سره لدی چې په وروستیو اته کلونو کې د هیواد په ډیرو سیمو کې ساختماني چارې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي، خو ویل کېږي چې دا چارې له معیارونو سره سمې پر مخ نه ځي. په غونډه کې د مختلفو ساختماني شرکتونو مسؤلینو ومنله چې د دې چارو ظرفیتونه اوس هم ټیټ او بې کیفیته مواد پکې کاریږي. د افغانستان د ساختماني شرکتونو د اتحادیې رئیس محمد نعیم یاسین چې د پنځمه په ورځ د دې شرکتونو د اتحادیه په 15 کلنۍ غونډه کې سرګندونه کولې، له دولت څخه هیله وکړه چې د ساختماني چارو د ستونزو اړتیا ته دي له خصوصي سکتور سره ډېر مرسته وکړي. د وویل
د همکاري دولت د انجه بسو ضروري است د امور کوالټي مواد ساختماني. مواد ساختماني کې مې باید
په دې برخه کې د دولت همکاري ضروري ده. کوم مواد چې هیوا ترازي باید په لابراتوارونو کې کنټرول شي، او دولت باید مونږ ته په دې برخه کې ونډه راکړي. ستونزې شته خو د حل لارې هم لري. ډېر ستونزې دي چې اورول دي دولت پورې اړه لري.
د ساختماني شرکتونو مسؤلینو دا هم وویل چې د مالی وزارت ورسخه د پروژې د کار لپایل څخه د مخه 2% او د کال په پای کې ورسخه 40% ټیکس اخلي. دوی د کار لپایل څخه د مخه په ټیکس اخیستلو یو لړ اعتراضونه وکړل، او هیله یې وښوده چې د مالی وزارت ورسره په دې برخه کې نرم چلند وکړي. د ساختماني شرکتونو رئیسانو وویل د چارو د خپر مختګ لپاره په کار ده چې د هر شرکت چارې په جدي توګه وسارل شي. د اریانا تمدن د شرکت رئیس انجینر اسد الله د آزادې رادیو ته وویل
بعضی کسان دي مثلا صرف ماسی په نومو باندې د شرکت جوړوي او پس لاغه دوی بیا په ډیر یو د کم پیسې باندې دوی یو بیټ اخلي او په ماغه سبنې دي کیفیت ډیر کم راځي. دا موږ منو چې داستا رای حل د دې داد چې مخته چې دوی په پروژه واخی دوی باید خا دغه ورته کې سنجش زموږ موافقم چې په شته دوه باندې کنټرول سي تاسو په یو سره په اتنان سره زم چې تاسو کولای شئ زه به تاسو ته هغه درسونه درکم تاسو ورسي. دا هغه بیت مونږ به سم ګټلې دي، مونږ دراغه لا خ کار کړی دي او دراغه مخه خنه دي ځخه.
په ساختمانی او تخنیکی چارو کې د جمهور رئیس حامد کرزی مشاور انجینیر یوسف پښتون د دې چارو د نیمګړتیا او د لری کولو په مقصد د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ په هماهنګۍ ټینګار وکړ.
کلانترین مشکلی که ما داریم ظرفیت ساختمانی است. بدبختانه سکتور دولتی به طور کلی متهم است.
لوی استونز چلرو هغه د ظرفیت تیټوالی دی. لبل پلا ولا بد مرغه دولتی سکتور په فساد تورندی او بیا هم د څارنې چارې پر مخ وړي. زما پیشنهاد دا دی چې دولت او خصوصي سکتور په ګډه سره د څارنې چارو ته یو اماهنګ کمیټه جوړ کړي او د ګډې همکاري په نتیجه کې شته ستونزې له منځه یوسي.
په افغانستان کې د ساختمانی شرکتونو اتحادیه په 2004 میلادي کال کې جوړه شوې ده چې د کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو شمیر یې سباندې 1400 ته رسیږي، خو چارواکي وایي چې په دوی کې کابو 300 د کار د کیفیت او کمیت له پلوه له نورو څخه مخکې دي. په غونډه کې وویل شول ځینې داسې کورني ساختماني شرکتونه هم شته چې د بهرنیانو له مرستې پرته یې کابو 200 میلیونه ډالره پانګه اچولی او کارونه یې هم ښه دي. د ساختماني شرکتونو چارواکو دا هم وویل چې د لویو تړونونو په ترلاسه کولو کې اوس هم فساد او رشوت لوی لاس لري.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنې له دولت هیله وکړه چې له خصوصي سکتورونو سره د ودانیو د جوړېدو په موادو کې مرسته وکړي او پرې نشتي چې د ټیټې سطحې مواد افغانستان ته وارد شي. که دا مواد وارد نشي څه به وشي؟ یو شمېر انجینران وایي په کابل کې د لوړ پوړو ودانیو په جوړولو کې نړیوال معیارونه له پامه غورځېدلي، نو له دې امله د زلزلې پر مهال د دغو ودانیو د نړېدو امکان شته. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله ماریا صدیقي پر دې موضوع رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او په تېره بیا په کابل کې د جګپوړو ودانیو د جوړولو بهیر د یوې پراخې سیالۍ بڼه غوره کړې، د کار بیا د دې ودانیو د کیفیت په اړه ځینې جدي اندېښنې هم زېږولې دي. په کابل کې د ساختماني انجینیرانو یوې ډلې د جګپوړو ودانیو د جوړولو پر روان بهیر سخت انتقاد وکړ او ویل چې په دې ودانیو کې هیڅ ډول نړیوال معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. د انجینیرانو د دې ډلې په باور کابل ښار د زلزلې په لیکه پروت دی او که چېرې په جوړېدونکو ودانیو نیو کې لازم معیارونه په پام کې ونه نیول شي، نو ممکن د کومې پیښې په صورت کې زیات زیان واړوي. دوی په دې برخه کې شتو ستونزو ته په پام سره وایي چې په کابل کې باید له 4 پوړونو څخه جګې ودانۍ جوړې نه شي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د پروژې څارونکی انجینیر محمد صدیقی هم په عملي ډول د زلزلې په وړاندې د یوې بې کیفیته ودانۍ موډل وازمویلو او په دې اړه یې د تشریحاتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
60-70% بلندمنزلی کابل خلاف نورم است.
دی وایي د کابل شپېته تر 80% لوړ پوړې ودانۍ د نورم خلاف دي. د زلزلې په لیکه د پرتې سیمې لپاره چې ودانۍ جوړېږي هغه که تر 4 پوړونو څخه لوړېږي، نو هغې ته باید شیروال جوړ کړي. د کابل خاوره دومره زیان اړوونکې ده چې که ځواکمنه زلزله وشي نو د کابل ښار لاندنۍ خاوره اوبلنه کیږي. که د ودانۍ بنسټ په نورم او ستاندرد برابر نه وي، که بشپړ وران نه شي، نو زیانمن کیږي.
مطابق نورم نباشه ای تعمیرو اگر چپه نشد یک طرفه میشه.
د خطرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومتي چارواکي هم دا مني چې که د داسې ودانیو جوړولو مخه ونه نیول شي، نو دا به د دې ودانیو شاوخوا سیمې له ګواښ سره مخ کړي. په همدې حال کې یو شمېر ساختماني خصوصي شرکتونه هم د بې کیفیته موادو کارول تاییدوي. د آریا تمدن د ساختماني شرکت مسؤول انجینیر اسدالله وایي چې په هیواد کې د ودانیو په جوړولو کې د کارونې مواد باید کنټرول شي.
دا موږ منو چې داسته چې هر څومره چې نرخ کم وي همدومره د هغو کار به چندانې ښه نه وي. په دې کې زه موافق یم، به ډېر یو جدي ګام باید واخیستل په ښه توګه باندې کنټرول شي تا چې په آینده کې هر پروژه کې هغه ښه وي د کیفیت لحاظ.
خو دا ټول به څوک کنټرولوي؟ ځکه کابل ښاروالۍ چې تر ډېره په کابل ښار کې د جوړېدونکو ودانیو د کنټرولولو مسؤلیت پر غاړه لري، لا د مخه خپله بېبسي ښودلې ده. کابل ښاروال اوس د ولسي جرګې یوې عمومي غونډې ته په خپل فریاد کې وویل چې دی د داسې ودانیو د جوړولو مخنیوی نشي کولی، ځکه د ده په وینا د دې ودانیو جوړونکي اکثره زیات ځواکمن خلک دي.
د پښتو ژبې له وتلي سندرغاړي هارون باچا سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه مه هېروئ. وخت په یاد لرئ، شنبه د ماسپښین له 1 تر 2 بجو. هارون باچا تاسو ته خپلې نوې سندرې هم اوروي.
چاند چا په روانه خبرونه کې مو د پامیر د هوایي چلند درالویدلې الوتکې د ژغورنې د عملیاتو په اړه د افغانستان د ترانسپورت د سرپرست وزیر څرګندونه واوریدې چې د ژغورنې د عملیاتو په سیمه کې وو او شاغلی بتاش په دې ارتباط ازادي راډیو ته څرګندونه وکړې چې د جسدونو د انتقال بهیر دوام لري. بیا مو په کابل کې له خپل خبریال ماریا صدیقی سره په ټلیفون رابطه ټینګه کړه او هغې وویل چې ټاکل شوې ده د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال محمد داود داود د ژغورنې د عملیاتو په ارتباط وی خبري غونډې ته خبري وکړي. ماریا صدیقی دا اوس په ټلیفون له کابل را سره ده. ماریا صدیقی څنګه د محمد داود داود څرګندونې کړې دي؟
بله جنرال داود داود په دې غونډه کې وویل چې موږ هغه جسدونه چې موږ ترلاسه کړي وو هغه موږ ټول کابل ته انتقال کړل. خو کوم جسدونه چې یعنې پېژندل کېدل پخې کې درې شدینه جسدونه وو چې موږ راوړل. خو نور جسدونه ځینې یخ وهلي دي، ځینې یعنې ټوټې ټوټې شوي دي. یعنی پېژندل ډېره مشکله ده، ډېره سخته ده چې هغه پېژندل شي چې دا څوک دی څه رقم. او بله دوی ویلې چې چهره په ډېر شدت سره په غره سره لګېدلې ده او له منځه تللې ده. یعنې جسدونه نه پېژندل کېږي او چهرې په ډېر لرې ساحو کې لسې څوکې پاسان شوې ده. خو دلته ځینې د هغه خپلوان چې راغلي دي مسافرو دلته دوی شکایتونه لري. تاسو غواړئ چې هغوی ته زه یو وطن ته زه ګوشي واخلم او تاسو د هغې غوښتنې ومنئ چې دوی ځینې غوښتنې لري له دولت نه.
بله مهرباني.
بله مهرباني، دا هغه زموږ یو ورور دی تاسو سره خبرې کوي.
بله مهرباني وکړئ. بله تاسو په آزادی رادیو سره یاست. بله مهرباني وکړئ زموږ خبريال ویل چې تاسو څه شکایت لرئ د ژغورنې عملیاتو، تاسو شکایت څه ده؟
شکایت ما دی از دولت چی باشه؟ کدام دولت ما دی شکایت کنیم؟ اگر دولت وجود داشته باشه، اگر دولت پیدا شه از ملت بازخواست کنه، خواست ما اینه نیست. سرپرست وزارت ترانسپورت رئیس پامیر ایرویز از یا پرسان شده که شما بچی هم یک تیاره ایتون سال پیش بلگلیس شده، شما چرا او رو خریداری کنید در افغانستان دارید؟ لوی چاروان اینمی از حیاتش بیا مقام ریاست جمهوری حیاتش بیا ای خود نمیده که باید مقام اکی جبه همون سر مواد مخددی بیچاره چی از دادستش آمد این یه تسلیه ترسکت خیسلم یک لیگ میرسی سر نمیشه که برای سر صحابی شینه و چهار تا مرده رو پیدا کنه بگیره به بیان بر از این ملت بر از این مردم پاسخ بگیرن که روی چی دلیلی تیاره سقوط کرد، چرا تیاره کنه رو یاد بیارن به اینجا. و گفت سه امی معنی هست، گفت دوم ها که همی چیز بلک باس هستی به هر نوانه که میشه باید از گرن در دسترس مردم در دسترس رسانه ها قرار بتنیده دیگه ما چیز گفتنی نداریم.
بله کور ودن د پامیر د هوایی چلند د رالویدلې الوتکې د ژغورنې د عملیاتو په ارتباط مو د افغانستان د کورنیو چارو د مرستیال څرګندونې مخکې واورېدې. البته دغه اوس د ازادي راډیو یو اوریدونکی و چې د کوم خپل په دې پیښه کې قربانی شوی دی او د افغانستان له دولت او له حکومت وغوښتل چې د پامیر د هوایي چلند د الوتکې په ارتباط باید څېړنه وشي او دا معلومه شي چې دا الوتکه ولې غورځېدلې ده. د ادعا وکړه چې د دې الوتکې دا زړه الوتکه او نو ځکه دې الوتکې سقوط کړی دی. ماریا صدیقی تاسو نور معلومات څه ترلاسه کړي دي؟ ماریا صدیقی مننه د پامیر د هوایی چلند رالویدلې الوتکې د ژغورنې د عملیاتو په ارتباط مو د ازادي راډیو د خبریال ماریا صدیقی څرګندونه اوریدي. د ننګرهار ولایت د پچیرګام ولسوالۍ پر ځنګلونو لکه د پخوا په څیر چور او تالان روان دی. د سیمې شاهدان وایي هر شپه د چارواکو په خوښه او مشوره لرګي پښتونخوا او جلال آباد ته په غیر قانوني لارو وړل کیږي او د قاچاقړونکو په ګډون په دغه پیښه کې چارواکي هم لاس لري. دا موضوع په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود وفا څېړلې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي د پچیر و اګام په سیمو کې د سپین غره پر ځنګلونو تالان ګډ دی.
زما نوم خانولی او د پچیر اګام ولسوالۍ اوسیدونکي. دلته موږ ګورو هره شپه زیات تعداد کې ګاډي ځي راځي او لرګي وړي او د خلک چې وایي چې لرګي بندې داسې اوازې دي او مطلب لرګي روان دي. ډېر زیاته حکومت هیڅ مخه نه ده نیولې.
زما نوم پیروز خان دی، د اګام ولسوالۍ اوسیدونکی یم. داسې خلک وایي چې دا لرګي بندې داسې دروغ دي. تاسو راشئ وګورئ، هره شپه د شپې 12 بجو نه خواته 10-12 ګاډي لرګي راځي. دا چارواکي پکې خپل شریک دي. هر ولسوال هر قومندان چې راشي یو میاشت دوه میاشتې پس بیا ځانته بلډنګ جوړ کړی، مطلب همدا چې دوی مر سره شریک دي، دوی پخپل راوړي. هره شپه تاسو کولی شئ چې وګورئ.
خو یو تن سوداګر سید عالم وایي خلک مجبور دي چې ځنګلونه ووهي.
حکومت وایي چې نه ولګي، خو پغلا ول کېږي او پغلا بېرته راځي. نو
هلته د هغې ځي خلک پولیس او امنیتي خلک دی، لرګو په راوړلو څه نه وایي.
نو که وایي هغوی ورسره لارې ورسره خبرې پیسې اخلي.
دورځي به څومره لرګي جلال آباد ته راکته کی؟
2000 فوټه، 1000 فوټه، 1000 فوټه داسې راځي.
ځینې بیا وایي چې پاکستان ته هم ځي پخلا.
پاکستان ته ځي خو هغه لار باندې ځي.
ډېره برخه یې پاکستان ته ځي که دلته راځي؟
پاکستان ته ځي. هغه خلک همدغه اول چې تیګو کې پراته دي همدې غره له نو بله هېڅ هیله او اسره نه لري غیر د دې غره د هغه نه، که نه چې هغوی دا ونه وایي نو بله لارې نشته دی.
د پچیرو اګام ولسوال حاجي همیشه ګل وایي د دوی له هڅو سره سره په پټه ځنګل وال کېږي.
کومه لار چې ودغه ولسوالۍ مینځ ده دا موږ بند کړی دی، او د پچیر د لارې هغه اول ارزانه او د لارې دا چې ارزانه زموږ ډېر بېرته دی، د بالا سره سرحد لري، هغه لارې ورته خوشي دي، ځینې ځینې کچرو لارې. نو دغو لارو خامخا خلک هکه چې دغه منځدري کوزونه لري سرحد دی، د شپې مخه نشو نیولی. مونږه د دریب خلک پراتی وغه د درونو پاس په غرو باندې په کچرو باندې کې باسي او زموږونه بېرته درومي. نو ما په ټول باندې ټینګار کړی، بلکې دا چې د اسلامي نگانه ما سره قسم هم کړی دی، سلام علیکم ته، چې دا مونږ په پیښو چې نه پرېږدو. نو مونږ همدغه دوه هغه وو چې مسلمانانو په قسم به د یقینو که او دغه د شپې مونږ ته معلومات شو خلک خامخا اطلاع کوي چې هغه ځمالړ خو سرحدیان مو نن هم راغوښتي وو او درولې ته کومندان دی هغه اوس مونږ بند کړي دي. شپې په کچرو باندې ورینو هغه هم ځان دغه وخود مونږ د دې مخه نشو نیولی. شپې کچرو شپېدار موړې او دار کنډو مخه مشکل ده، دومره پولیس او هغه هم نه چې دار کنډو مخه ونیسي.
د پچیرو اګام ولسوالۍ اړوند سیمه ییزو مشرانو د ځنګلونو د مخنیوي لپاره څو ځل قامیزي پرېکړې کړي خو تطبیق شوي نه دي. د سلیمان خېلو د قوم مشر ملک شیرزی وایي دوی لږ وخت وړاندې همداسې یوه پرېکړه کړې، خو دا چې داسې پرېکړې ولې نه تطبیقېږي؟ ملک شیرزی یې په اړه وایي
هغه بیا په څوک د منطقې ولسوالۍ او حکومت پورې اړه لري، چې حکومت په دې باندې دباو واچوي او خلک دې ته تشویق کړي چې تاسو موږ سره لیکنه کړئ، موږ مجبور یو بیا او که حکومت په دې کې سست نه موږ نه د خپل پاتې دی.
او دا چې نورو سیمو کې خلک ځنګل وایي او په دې لارې وړي او لاره کې پولیسو پوستې پیسې لري، دا صحیح ده؟
یو خامخا لرګی دا شاید څوک په غلا منی وړي، خامخا به پیسې ورکړي په ښکاره منه، نه څوک پرېږدي دي او که پټې څوک نو دې خبره شک نه ساتي، پیسې به ورکړي او پیسو په منی وړي.
خو د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي ځنګلونه نه وال کېږي او په دې اړه چارواکي لاس په کار شوي دي.
په ننګرهار کې د ټولو ولسوالیو والي صاحب د نورو سپارښتنو تر څنګ د طبیعي ځنګلونو د وهلو د مخنیوي برخه کې دې سپارښتنې کړې دي او په مقرر ډول ورته کړي. همدارنګه په هغه ولسوالیو کې چې طبیعي ځنګلونه موجود دي، ولسوالانو ته هدایت شوی ده چې د ولسونو سره غونډې وکړي، د په دې برخه کې د ولسونو همکاري وغواړي او هغه خلک چې په غیر قانوني شکل سره دغه ځنګلونه وهي هغه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. تر دې وخته پورې د ولسوالۍ ولسوال صاحبان او د امنیت قمندان صاحبان په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لري. هغه څوک چې په دې برخه کې په غیر قانوني ډول سره لاس لاره هغه نیولي دي او اوس هم په دې کوشش کې دي او د ولایت مقام لخوا نه او د شخصي والي صاحب لخوا نه ورته په هره غونډه کې د نورو سپارښتنو تر څنګ دا جدي سپارښتنه ده چې باید
هو د ننګرهار ولایت خلک د چارواکو دا خبرې چې ځنګلونه په پټه وال کېږي نه مني او وایي چارواکو تر پرونه ځنګل وهل ردول، خو دا موضوع نن سبا دومره رسوا شوی چې په خپل سیمه ییز چارواکي هم نه ردوي، ځکه چې دوی پکې بډې خوري خو چارواکي دا خبرې معمولا ردوي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څیره در معرفي کړو، د پاکستان قبایلي سیمو ته به ورشو. د امریکا متحده ایالات له پاکستان غواړي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې چې له افغانستان سره په پولي کې پروت دی، د حکومت مخالفو وسلوالو حملې ډېرې شوي او طالبان ځینې کسان امریکا او د پاکستان حکومت ته د جاسوسۍ په تورونو وژني. خو د پنجشنبې په ماښام وسلوالو طالبانو دوو کسانو ته لومړی چاودیدونکي مواد پر بدن وتړل او بیا یې وچول چې په خوا دوی په دې ډول څوک نه ووشلې. داسې فکر کېږي چې په تیر اکتوبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پوځ له حملو سره ډېر طالبان شمالي وزیرستان ته اوښتي. فریده هور سیفی د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د پنځشنبې په ورځ اطمینان څرګند کړ چې پاکستان به په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو پر ضد سخت حمله وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جیمز جونز او د امریکا د استخباراتو د ادارې سیایي مشر لیون پانیتا د ونې په سر کې پاکستان ته ولیږل، څو د می په لومړۍ نیټه د نیویارک د ټایمز په څلور لارې کې تر حمله وروسته د پاکستان پر حکومت ټینګار وکړي چې پر پاکستاني او طالبانو شهرونه ډیر کاندي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت گیټس په پینټاګون کې خبری کانفرنس کې وویل، زمونږ تمرکز د یو کیفي بدلون پر ځای پر دې دی چې څنګه کولای شو خپل همکاریو ته د دې ګډ تهدید په وړاندې زور ورکړو. د امریکا د لوی درې سیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک مولن وویل، د سیخکاری چې د پاکستان د پوز مشر اشفاق کیانی یو کال د مخه په شمالي وزیرستان کې د ماموریت د ترسره کولو په اړه پلان درلود، خو د مولن په وینا د کیانی لپاره وخت ډیر تنګ وو او متحده ایالات په دې پوهیږي چې د پاکستان پوز په نورو قبایلي سیمو کې په عملیاتو کې ډیر مصروف شو او عملیاتو ډیر وخت ونیو. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو خبرې کیږي، د جمعې پورز د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او استخباراتي مسؤلانو وویل چې وسلوالو طالبانو دوه سړي په دې تور چې متحد ایالاتو ته جاسوسي کوله ووژل. په سیمه کې یو استخباراتي مامور په ټلیفون کې رویټرز اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو لومړی د یادو شوو سړیو په بدن باندې چاودیدونکي مواد وتړل او بیا یې ورته انفجار ورکړ. د پیښه د پنځشنبې په ماښام وشوه. وسلوالو طالبانو په سلګونو کسان متحد ایالاتو او یا هم د پاکستان حکومت ته د جاسوسۍ په تور وژلې دي. دوی معمولا د داسې کسانو سر پرې کوي او یا هم ورباندې ډزې کوي. سیمه ایز خلک وایي دا لومړی ځل دی چې وسلواله طالبانو په جاسوسۍ باندې مشکوک کسان د منفجرو موادو په واسطه ووژل. د پاکستان پوز په تیر اکتوبر کې د جنوبي وزیرستان په سیمو کې لوی پوځي عملیات وکړل چې پترس کې په سلګونو وسلوال مخالفین ووژل شول او د هغوی مرکزونه نسکور شول. د پاکستان د پوځي مامورینو په وینا د دوی ډېر شمېر شمالي وزیرستان ته واوښتل. دا سیمه له افغانستان سره په پولي کې موقعیت لري. اوس نو متحده ایالات له پاکستان غواړي چې په دې سیمې یعنی شمالي وزیرستان کې خپلې حملې پراخې کړي.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته. د اونۍ انتخاب
د اونۍ خبر جوړونکې چیره
درنو ریدونکو د ازادي رادیو د دې اونۍ د خبر جوړونکې چیره د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیل دی. ازادي رادیو هر اونۍ داسې یو کس د خبر جوړونکې چیره په توګه ټاکي چې ډېر په رسنوي کې مطرح شوی وي. شغلی خلیل د بیړنۍ چارو د کمیټې رئیس هم دی، خو ولسی جرګې له دغې کمیټې څخه د نوموړي د استعفا غوښتنه کړې ده، ځکه چې پر دغې کمیټې انتقادونه دي چې د سیلاب ځپلو مرستو ته یې نه دي دانګلې.
بارش تمام شو بسر مامردیم تیر شد
در حدود 88 تا 90 نفر تلفات متاثره لر
کوچنیانو کورونه وورنه غنم پسلون یه گرد به کبا کبا کره را سره
هر کس به هر طرف می رویدن و کسه به کمکشون نمی رسید.
جناب خلیلی سه رسمن استعفای خدا از پوست کمیته استراد اعلام کنه.
تیرونی د بیړنیو چارو د کمیټې پر رئیس ښاغلی کریم خلیلی انتقادونه وروسته له هغه زیات سول او دغه موضوع په رسنیو کې له دې عمله ډېره توده سوه چې ښاغلی خلیلی د ولسي جرګې د چهارشنبې غونډې ته د دریم ځل لپاره حاضر نه سو. ټاکل شوی و چې ښاغلی خلیلی د بیړنیو چارو د کمیټې د فعالیت او لګښت په اړه ولسي جرګې ته معلومات ورکړي. د ملي شورا په چارو کې د حکومت د وزیر مرستیال ډاکټر کریم باز بیا وایي چې ملي شورا د جمهوری ریاست د مرستیال د احضار صلاحیت نه لري، ځکه چې ښاغلی کریمی د ولسمشر دوهم معاون دی. د بیړنۍ چارو د کمیټې ریاست د هغه یو زمینی مسؤلیت دی. دی وایي
خلیلی صاحب معاون د رئیس جمهور دی او د رئیس جمهور معاون راتک پارلمان ته په اساسی قانون په بنیاد باندې یا نورو دلایلو باندې مواجه نه دی او د استقرار د کمیټې ریاستي دا یو فرعي وظیفه ده، اساسي وظیفه نه ده. په لحاظ دغه دلیل وو چې هغه ارا کړلو چې مونږ زه استقرار ته ناراضمه.
اما د افغانستان د چارو کارپوه او څېړونکي ښاغلی ودیر صافی بیا په دې اړه وایي،
په دې خاص مورد کې ولسی جرګه معاون رئیس جمهور نه په حیث د معاون رئیس جمهور بلکې په حیث د رئیس د یوې کمیټې چې هغه اضطراری کمیټه ده او اضطراری کمیټې نوم نه چې معلومیږي همداسې ده چې په اضطراری حالاتو کې د خلکو ضروریاتو ته مشکلاتو ته باید رسیدګي وشي. په همدې لحاظ یو ډېر لوی سړی چې معاون رئیس جمهور دی د دې کمیټې مشر تا کړی چې دوی په وخت باندې د خلکو مشکلات حل کړي او که بیا هم نه حل کېږي سره د دونه صلاحیت او قدرت چې لري دا د دې وړ ده چې دی باید توضیح ورکړي چې ولې. نو په دې لحاظ دوی وضاحت ورته ورکړی چې دی مونږ پایز د معاون رئیس جمهور د هغو کارو لپاره نه دی غوښتی چې هغه وظایف لري، دا خاص د دغې وظیفې دپاره چې هغه اضطراری حالات کې د خلکو ته رسیدګي کول دي یا رسېدل دي مشکلاتو ته، په دې حیثیت هم غوښتی دی.
د ملي شورا په چارو کې د حکومت مرستیال ډاکټر کریم باز څرګندونې د ولسي جرګې له انتقادونو سره مخامخ شوې. دوی وویل چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې غړي د حکومتي مقاماتو د رابللو صلاحیت لري. د حکومتي مقاماتو د رابللو د صلاحیت په اړه د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی وایي،
د وایي موږ له نیکه مرخه د دې شاهد بو چې د ملت د استازو پر وړاندې هم بې پروايي کیږي. د اساسي قانون په نشپېتمه ماده کې راغلي چې ولسمشر د ملت او ولسی جرګې پر وړاندې مسؤلیت لري. ولسمشر ته د ملت او ولسی جرګې سپارل شوی مسؤلیت مرستیالانه هم لري، خو په خوښنۍ سره بیړنۍ کمیټه نه بودیجوي صلاحیت لري، نه د پیښو د مخنیوي لپاره پروګرام لري او نه هم له پیښو وروسته کوم پروګرام لري.
یو شمېر سیاسي څېړونکي هم په دې باور دي چې د بیړنیو چارو د ریاست وظیفه ډېره مهمه ده. کله چې خلک په مصیبت کې وي نو دغه کمیټه باید ژر تر ژره د مشکل ځای ته ور ودانګي. اما څرنګه چې د بیړنیو چارو د کمیټې اوسنی رئیس ښاغلی خلیلي تر هغه یوه بله لوړه وظیفه لري چې د ولسمشر دوهم معاون دی، وخت نه لري او نسي کولای چې د مصیبت څپلو په حال خپل ځان خبر کړي، نو لازمه ده چې دغه وظیفه یو بل چاته پرېږدي. په دې اړه یو ځل بیا ښاغلی صافی وایي،
زه نه پوهېږم چې دوی په دې اضطراری کمیټې په ریاست منلو کې څه امتیاز لیدلی او چې هغه یې منلی دی، یا معنوي یا مادي، او بیا اوس چې وخت چې د کار غوښتلو پوښتنه ترنه کېږي دا نه مني او خپل اول وظیفې ده چې معاون رئیس جمهور دی اشاره کوي چې زه په هغه موقف کې یم د فرعي ته نه ځم، چې فرعي ته نه ځې فرعي ومنیسا دا شپه ورځ کار غواړي، ولو رئیس جمهور په یو کال کې پنځه کالو کې هېڅ کار ونه کړي. معاون دا کمیټه په ورځ د خلکو غوښتنه باید چې په نظر کې ونیسي او کار وکړي او داسې یو مسؤل څوک ولري چې هغه لاړ شي د خلکو نمایندګانو ته جواب ویلی وشي.
د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې د ښاغلي کریمي نه حاضرېدل د ولسی جرګې د غړي غوسه وپاروله. هغوی غوښتنه وکړه چې ښاغلي خلیلي د شنبې تر ورځې جرګې ته حاضر سي، که نه هرومرو باید د بیړنۍ کمیټې له ریاست څخه استعفا وکړي. په دې اړه د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني وایي،
از جناب خلیلی سه انتظار داشتیم و داریم.
له ښاغلي خلیلي مو انتظار درلود او لروي چې د افغانستان د ملت کور ته تشریف راوړي او اساسي وکیلانو د وړاندیز پر اساس باید ښاغلي خلیلي د اضطراری چارو د کمیټې د رئیس په توګه له خپل کاره د شنبې تر ورځې استعفا وکړي. که چیرې سبا دغه کار ونه سي بیا نو وکیل صاحبانو تیار یاست چې د ملي شورا دروازه وتړو؟
وکیل صاحب باز آماده هستین که دروازه شورا را بسته کنین یا نه؟
دا د بیړنیو چارو د کمیټې مسؤلیت دی چې د طبیعي پیښو پر وخت د مصیبت ځپلو په داد ورسیږي، ژر تر ژره هغوی ته مرستې ورسوي. د ولسي جرګې غړیو د چهارشنبې په ورځ وویل چې پروسږ کال هم بیړنۍ کمیټې 200 میلیونه افغانۍ لګولې دي، خو په دې اړه کوم شفاف حساب او کتاب نه دی موجود. له بلې خوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د سیلابونو له امله د مصیبت څپلو ناره او کوکار زیات سوي دي
تفلاو اطفال سیاست تر بودن و در گوشه استاد بودن و اینا تقاضای کمک میکردن که یک جای سرپناهی باشه که ما در اونجا انتقال پیدا کنیم اما دوجه کس نه بود که برازو کمک بکنن حالت بسیار بد بود من نمیتونم کو حالت قصه بکنم
کسونه پاک و بونه نکره کوچنیانو کورونه وورنه کز مصر مرسو سیز ده پاریا بلایات ده دولت آباد ولسوالیم ده پدو و ده منطقه ما شلاغونه مسیل ووله کسونه مگره سیل ووله دری مسیل ووله باسنو ده در بدری ده باسنو منطقه گرده و باخیسی ده غنم پسمنه گرد ده تیبا تیبا کره راسره
یه چیزی خدا ده ما نمانده خالی سرپناه نمیزه اما دیم امی بارش تمامی شو بسری ما مردم تیر شد
د بیړنۍ چارو پر کمیټې چې رئیس یې د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی دی نور هم انتقادونه زیات سوي دي او دغه موضوع په مطبوعاتو کې ډېره توده سوې ده له همدې امله د ولسمشر دوهم مرستیال او د بیړنۍ چارو د کمیټې رئیس ښاغلی کریم خلیلی د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکې څېره وه خطر من اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم دمرو تر بل پروګرام تاسو پر لوی لاس پرم خوشاله او ساکاله وسی زه فرح وادیم.